라디오. 라디오 아자디.
ده سهار پنځه بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زموږ یاس نوري هر کله کوم نن دوشنبه د 1443 هجری لمریز کال د لنده یا قوس د میاشتې 12 د 2023 میلادي کال د دسمبر 2 ده پیل د سات په خبرونو کوو د طالبانو د حکومت سره محکمه په خوست ولایت کې د یوې ښځې په ګډون پر څلورو کسانو د تعزیري سزا د عملي کېدو خبر ورکوي. سترې محکمې پرون یکشنبه په خپله ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د خوست ولایت د افدایه محکمې د حکم له مخې دوه تنه د نامشروع اړیکو او درې نور د لواطت په جرم هر یو په عام محضر کې په 99 درو ووهل شول. د بیان له مخې د محکوم شوو له ډلې دوه مجرمین له 12 تر 13 میاشتو تنفیزي بند او درې نور پر څلورو کاله تنفیزي بند کوم شوی دی. په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې بدني سزاوې زیاتې کړي دي، د هېواد لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویو ماموریت یا یوناما په خپل وروستي درې میاشتني راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال د جولای له لومړۍ د سپتمبر تر دیرشمې پورې 111 کسان چې 14 ښځې دي په درو وهل شوي دي. بیا طالبانو د حکومت لخوا جسمي مجازات تل د بشري حقونو د بنسټونو له کلکو نیوکو سره مخ شوي دي. د طالبان د حکومت د انرژي او اوبو وزارت د انکاپیسا ولایت د باغدري د برېښنا بند د تخنیکي مطالعاتو لپاره له یو چینایي شرکت سره یو قرارداد لاسلیک کړ. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس د خبر له مخې دغه قرارداد د پرون د انرژي او اوبو د سرپرست وزیر مولا عبداللطیف منصور او د ام سی سي چینایي شرکت د رئیس سونګ وین بینګ ترمنځ لاسلیک شو. ام سی سی شرکت د عینک د مسو د کان د استخراج تړون هم کړی دی. د قرارداد له مخې چینایي کمپنۍ 8 میاشتې وخت لري چې د باغدري د برېښنا بند تخنیکي مطالعات ترسره کړي. د اوبو او انرژي وزارت د معلوماتو له مخې دا پروژه د عینک د مسو کان د برېښنا د تولید لپاره ډېره مهمه ده. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته چین د طالبانو له حکومت سره نږدې اقتصادي اړیکې ټینګې کړې او تر دې دمه د چینایي شرکتونو او طالبانو ترمنځ د قانون او نورو اقتصادي پروژو ګڼ تړونونه لاسلیک شوي دي. د ایران د حجاب او عفاف د نوي قانون تصویب ګڼ عکس العملونه پارولي. دا قانون چې تمه کېږي د ایران ولسمشر محمود پزشکیان توشیح کړي، د حجاب د نه رعایت په صورت کې پر ښځو له 15 میلیون تر 115 میلیون ریالو جریمه وضع کیږي. د راپورونو له مخې هغه ښځې چې جریمه کیږي د جرمانی د نه ورکولو په صورت کې له مالي ادارې او ټولنیزو خدمتونو بې برخې کیږي. د دغه قانون هغې مادې هم ګڼ غبرګونونه پارولي چې بهرني اتباع هم کولی شي د حجاب په برخه کې ښځو ته سپارښتنې وکړي. که څه هم په ایران کې د امر بالمعروف منصوبین باید ایرانی تابعیت ولري، خو د همدې قانون په تفسیر کې اشاره شوې چې د قانوني استوګنې بهرني اتباع له دې بنده مستثنا دي. د ایران څه باندې 90% بهرني کډوال افغانان دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د کمیشنر د راپور له مخې په دې هیواد کې له 4 میلیونه زیات افغانان اوسېږي چې لږ تر لږه 3.5 لکه د اوسېدو قانوني اسناد لري. د جرمني د بهرنیو چارو وزیرانه انا لینا بایربوک پیکینګ ته له سفر مخکې د اوکراین پر ضد د روسیې له جګړې د چین پر ملاتړ انتقاد وکړ. میرمن بایربوک پرون یکشنبه وویل چې چین د دې پر ځای چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړي په توګه په نړۍ کې د سولې او امنیت د ټینګښت مسؤلیت په غاړه واخلي، روسیې ته د اقتصادي او پوځي مرستو په ورکولو سره د اروپایي اساسي ګټو پر خلاف عمل کوي. ټاکل شوی چې میرمن بایربوک به نن دوشنبه له چین څخه کتنه کې له خپل چینایي سیال وانګي سره لیدنه ترسره کړي. د بیک اپ برادز په نوم د آزاد اروپا ازادي راډیو خبريال د ګرجستان په پلازمینه تبلیسی کې پارلمان ته څیرمه د تک پر مهال د امنیتي ځواکونو لخوا وهل شوی او نیول شوی دی. د هغه مدافع وکیل جانو جکادی و ازادي راډیو ته وویل چې ماکل د یکشنبه پوره سهار وختي د حکومت ضد یوې غونډې ته څیرمه د امنیتي ځواکونو لخوا د نیول کېدو په مهال وهل شوی دی. دا تر اوسه نه ده تایید شوې. د چکادی وا په وینا تر معنی وروسته برادز توقیف خانې ته لیږدول شوی دی. ګرجستان د اکتوبر په میاشت کې له پارلماني انتخاباتو وروسته له ناامنیو سره مخ دی او تر څنګ په دې وروستیو کې په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب د خبرو د ځنډیدو په سبب پکې پراخې مظاهرې شوې دي. د دې هیواد حکومت اعلان کړی چې د اروپایي اتحادیې د غړیتوب خبرې به د راتلونکو څلور کلونو لپاره د هغه څه لپاره چې ګرجستان د اروپایي اتحادیې لخوا باج اخیستل یادوي وځنډوي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل او وړاندې په خبرونه کې د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا د افغان ښځو او نجونو د حقونو په ملاتړ په آنلاین بڼه د لاسلیکونو د راټولولو غوښتنه کړې ده.
د دې پیټیشن اهمیت یا مؤثریت په دې وخت کې دا دی چې دنیا ته یو ځل بیا د افغان ښځو له وضعیت څخه خبرداری ورکوي.
تر دې مخکې د بشري حقونو یو شمېر مدافعانو د جرمونو نړیوالې محکمې ته د یو شمېر هیوادو لخوا په افغانستان کې له ښځو سره د سختو چلندونو د قضیې د وړاندې کولو د اقدام هرکلی کړی و. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د 1.5 میلیارد ډالر په اندازه دفاعي بودیجه تصویب کړه او هغه ښیي چې دا هیواد د اوکراین د جګړې لاس نه اخلي. د افغانستان په اړه په نورو راپورونو کې به واوري چې یو شمېر کپ پلورونکي د حواله سړېدو سره د خپل کاروبار د غوړېدو خبر ورکوي.
نغلو درنده کا شروع دی کی دی خسته میان ور کی دی خوندور میان دی او دی پیسې بخی.
په خوست کې دوه رغنیزی پروژې پیل شوې چې خلک پرې خوښ دي.
زه ډیر خوشاله یم چې موږ ته کار زمينه برابر ده.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا څنګه ویلي چې افغان ښځې او نجونې د طالبانو له بیا واکمنې دور راهیسې له ګڼو تاوتریخوالو او زور زیاتیو سره مخ دي او باید ملاتړ وشي. د سازمان د یو غوښتنلیک په پیلولو سره خلکو غوښتنې دي چې د افغان ښځو ملاتړ وښيي. دا غوښتن لیک د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د پای ته رسولو او د 14 ورځني کمپاین په لړ کې په لار اچول شوی دی. صفی الله ستانگزای او نور جزیات.
د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا څانګه ویلي لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ترسیدلی افغان ښځې پر زده کړو لبندیز نیولې د غاک تر ممنوعیت پورې د ټولو ننګونو په وړاندې مبارزه کړې او مقاومې درېدلې. دغه سازمان د یکشمې پر ورځ په خپل ایکس پاڼه دا پیغام خپور کړی. په دغه پیغام کې د هغه غوښتنلیک یا تومار یادونه هم شوې چې هدف یې د افغان ښځو ملاتړ او د نړیوالې ټولنې لخوا پر طالبانو د فشار راوړل دي. په دغه بیان کې غوښتل شوې چې د افغان ښځو په وړاندې د زور زیاتی او تاوتریخوالي سره مبارزه لپاره په غوښتنلیک باندې آنلاین امضا وشي. څو نړیواله ټولنه اړ شي چې د خبرو او پیغامونو پر ځای رغنده اقدامات وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي خبرې ظلم او ستم نشي درولای بلکې دا قوي اقدامات دي چې مخه نیسي. دغه سازمان ټینګار کړی چې د یو میکانیزم له مخې د بشري حقوقو د ټولو سرغړونو په خاطر له طالبانو پوښتنه وشي او نړیواله ټولنه له هرې ممکن لارې پر طالبانو فشار راوړي چې د ښځو او نجونو په وړاندې محدودیتونه او زور زیاتۍ پای ته ورسوي. د ښځو د حقونو فعال او د افغانستان د پارلمان په خوانی غړي اشینکی کړو خیل په دې اړه چې آیاد په آنلاین باندې د کمپاین چلول او غوښتنلیکونه به کومه ګټه وکړي که څنګه. ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو پر اتاک باندې افغان نجونو او میرمنو ټول مشروع حقونه ترلاسه ورکړي، حتی حق د تعلیم هم نه لري. نو د دې پیټیشن اهمیت یا مؤثریت په دې وخت کې دا دی چې دنیا ته یو ځل بیا د افغان ښځو له وضعیت څخه خبرداری ورکوي تر څو پورې احساس دي مسؤلیت وکړي او هر ټول هغه اقدامات ترسره کړي تر څو پورې د افغان نجونو او میرمنو په وضعیت کې یو مثبت بدلون راشي.
اخو د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بنت د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د پای ته رسولو د نړیوال کمپاین په لړ کې چې د 14 ورځو لپاره روان دی خپل بیان یو ځل بیا په ایکس پاڼه باندې خپور کړی دی.
Gender-based violence runs deep in Afghanistan.
افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی ژورې ریښې لري او دا د طالبانو د سیستماتیک جنسیتي ظلم او تبعیض له امله لا پسې زیات شوی چې په دې وروستیو کې د یو داسې څه په نوم چې د اخلاقیاتو قانون یا امر بالمعروف یادیږي رسمیت پیدا کړی. د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د پای ته رسولو د 14 ورځني کمپاین پر مهال د افغان ښځو او نجونو په وړاندې محدودیتونو یو وار بیا د نړیوالو بشري سازمانو پام ورجلب کړی دی. د 13 پنجشنبه د نومبر اجتماع چیلی، کاستاریکا، هسپانیا، فرانسې، لوکزامبورګ او مکسیکو په افغانستان کې د ښځو د حقونو د سرغړونو قضیه نړیوالې جزایي محکمې ته راجع کړه. هغه نړیوالې جزایي محکمې د یادې قضیه هرکلی کړی او د دې محکمې د سرنوال کریم خان په حواله لیکلي چې لا لوړاندې د 2023 کال اکتوبر په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د جرمونو په څېړنو کې ډیر پرمختګ شوی او دوی به ژر د دې څېړنو پایلې هم اعلان کړي.
راپور کې مو واوریدل چې د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا د افغان ښځو او نجونو د حقونو په ملاتړ په آنلاین بڼه د لاسلیکونو د راټولولو غوښتنه کړې ده. په عین حال کې مو دا هم واوریدل چې د بشري حقونو یو شمیر مدافعانو د جرمونو نړیوالې محکمې ته د یو شمیر هیوادو لخوا په افغانستان کې له ښځو سره د سختو چلندونو د قضیې د وړاندې کولو د اقدام هرکلی کړی دی. د ښځو او بشري حقونو یو شمیر فعالان د دې اقدام د هرکلی ترڅنګ له نړیوالې جزایی محکمې یا د جرمونو نړیوالې محکمې څخه د عملی اقداماتو غوښتنه کوي. نور د عابد اسپوږمې په رپورټ کې
په افغانستان کې د ښځو له حقونو د سرغړونې قضیه چې د چیلی، کارستاریکا، هسپانیا، فرانسې، لوکزامبورګ او مکسیکو لخوا نړیوالې محکمې ته وړاندې شوې، د ښځو او بشري حقونو د یو شمیر فعالانو له ملاتړ او هرکلی سره مخ شوې. د بشر حقونو د فعالانو د ټولنې غړي فهیم فاروق د اکشن بی پور از ازادي راډیو ته وویل
په همدې مناسبت اتحاد فعالان
په همدې مناسبت ټولنې د دې ګام هرکلی کړي او ملاتړ کړي. له نورو هیوادونو، د بشر د حقونو سازمانونو او مسؤلو بنسټونو مو غوښتنه کړې چې لازمي اسانتیاوي برابرې کړي ترڅو ژر تر ژره دا قضیه وڅېړل شي او دا قضیه باید د هیڅ ډول سیاسي ملاحظاتو تر اغیز لاندې رانیسي چې د وخت د ضایع کېدو سبب کیږي.
د بشري حقونو د فعالانو ټولنې د غشان د شنبه په ورځ د قوس په لسمه په خپل ایکس پاڼه په خواني ټویټر کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ټینګار کړی چې باید د طالبانو له هر ډول سیاسي او حقوقي رسمیت پیژندنې څخه مخنیوي وشي. په دې اعلامیه کې راغلي اوس د دې وخت دی چې طالبانو ته د بدلون د پیغامونو د لیږلو پر ځای د هغوی مشران محکمې ته راوکاږو. خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړي چې په افغانستان کې د بشر حقوق په ځانګړې توګه د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. خو د ښځو او بشري حقونو فعالان د دې ټولنې له دریز او نړیوالې جزایي محکمې ته د طالبانو د قضیې له وړاندې کولو ملاتړ کړی. لیما امیری د بشري حقونو فعال ازادي راډیو ته وویل
دغه ډول شکنجې چې اوس هم روانې دي او د افغانستان په دې هر ډول حقوقونه به برخه دي، نو موږ د دغه جنایات او چې طالبان حکومت د افغانستان په خلکو پر وړاندې کوي باید د دې جنایات مخاوني ول شي او دغه جنایات چې دوی په درې کالونو کې د کلی دي په خلکو باندې او اوس هم ادامه لري باید دغه ټول نړیوال ته معلوم شي او د دې ډول جنایات مخنیوي وشي.
پریسا مبارز چې د ښځو د حقونو فعال دوايي
انګور خصوصي ځنه افغانستان هم درې
د ښځو غوښتنې تل داوي چې بل اخره طالبان محاکمه سي او ځواب ویم کې وګرځي. موږ په وار وار د عدالت غوښتنه کړي چې طالبان محاکمه سي. موږ د دې هرکلی کوو چې له درې کلونو وروسته لک تر لګه دا پریکړه وسو چې طالبان د حق محکمې ته راکش کړي او هیله لرو چې دا پلان سره عملي سي ترڅو طالبان د خپل اعمالو سزا وویني.
دا غوښتنې وروسته له هغه مطرح شولې چې چیلی، کاستاریکا، هسپانیا، فرانسې، لوکزامبورګ او مکسیکو د نومبر په 23مه په افغانستان کې ښځو او نجونو کړکېچن او نازک وضعیت ته په پام د افغان نجونو او ښځو د حقونو د نقض قضیه نړیوالې جزایي محکمې ته وړاندې کړه. نړیوالې جزایي محکمې د جمعې په ورځ وویل چې د 2023 ل اکتوبر څخه یې په دې اړه څېړنې پیل کړې. په افغانستان کې د جنسیتي ځورونې د ادعاو په ارزونه کې د پام وړ پرمختګ شوی او ټاکل شوی چې ډېر ژر به په دې اړه مشخصې پایلې اعلان شي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولت شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویبسایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د 145 میلیارد ډالرو په اندازه دفاعي بودیجه توشیح کړه. د بودیجې دغه طرحه په تیرو لسو ورځو کې د روسیې د پارلمان د دواړو جرګو لخوا تصویب او پرون یک شنبه توشیح شوه. نور حالی د سفیر ولستان اگزیپ راپورټ کړه.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین څو کلنه بودیجه تصویب کړه چې له مخې به یې د راتلونکي کال په پوځي او دفاعي برخو کې لګښتونه بې ساري کچې ته لوړ شي. د دې بودیجې تصویب ښیي چې روسیه د اوکراین د ماتولو له هوډه نه ده پشا شوې. د دې بودیجې په اړه د معلوماتو له مخې چې د یک شمې پورس د ډسمبر په لومړۍ د دې هیواد په دولتي ویبپاڼه کې خپور شو، د 2025 کال لپاره د ټولې بودیجې 15.5% دفاعي او پوځي سکتور ته ځانګړې شوې، په داسې حال کې چې دا شمېره د سږ کال لپاره 28.3% وه. د بودیجې دغه چې په تیرو لسو ورځو کې د روسیې د پارلمان د دواړو جرګو لخوا تصویب شوه ښیي چې د دفاعي سکتور بودیجه 1.5 تریلیونه روبلو ته رسېدلې چې د 145 میلیارد ډالرو معادل ده. دا بودیجه د سړې جګړې له وخته بې ساري ده. د روسیې د دفاعي بودیجې په زیاتېدو د عامه خدماتو د بودیجې یو پر درېیمه برخه کمه شوې ده. سره له دې حکومت دغه بودیجه متوازنه بللې او زیاته کړې ده چې تمدد د بودیجې کسر به 0.5 سلنې ته راښکته شي، په داسې حال کې چې د روان کال لپاره دا شمېره 1.5% اټکل شوې وه. دا په داسې حال کې ده چې د روسیا او اوکراین ترمنځ جګړه له 2.5 میاشتو راهیسې روانه ده، او په دې جګړه کې د حکومتي بودیجې د لګښتونو زیاتوالي په تېره یوه میاشت کې د روسیې اقتصاد بې ثباته کړی، ځکه چې د دغه هیواد چارواکو د اوکراین په جګړه کې د داوطلبو جنګیالیو معاشونه او امتیازات زیات کړي. خو د داوطلبو سرتیرو لپاره د امتیازاتو زیاتوالي د کار ځواک کم کړی او د لومړنیو موادو بیې ډېرې لوړې شوې دي. مرکزي بانکونه هڅه کوي چې د روسیې اقتصاد کنټرول کړي او سږ کال یې د سود کچه دومره لوړه کړي چې تیرو کلونو کې ساری نه و لیدل شوی. دې چارې د خلکو پر ژوند او راکړې ورکړې منفي اغېز کړی دی. د املاکو پیر او پلور بند یا کم شوی او خلک نشي کولی خپل بانکي پورونه تادیه کړي. روسیې د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین برید وکړه او دا جګړه لا هم روانه ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کوم مستون صدری اعتذار ته سره حال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا زادې راډیو نل د کړی دي ځان حقوق د بل حقوق د داوا
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او څنګه له ما و د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د افغانستان کرکټ بورډ پرون د زیمبابوې په وړاندې سیالیو ته لوبډلې اعلان کړې. نور به د ازادي راډیو د سپورټي خبریال بختیار ساحل نوارو.
د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې د دسمبر په لومړۍ نیټه د زیمبابوې پر وړاندې یو ورځنۍ او شل اوریزو سیالیو ته لوبډلې اعلان کړې. کرکټ بورډ ویلي دی ټاکل شوې ده چې دواړه لوبډلې د روانې دسمبر میاشتې په 11 نیټه د درې شل اوریزو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي او بیا به د دسمبر په 11 نیټه د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ولوبوي. د شل اوریزو سیالیو لپاره په اعلان شوې لوبډله کې راشد خان لوبډل مشر، رحمان الله ګربز، صدیق الله اتل، حضرت الله زازه، محمد نبی، درویش رسولي، زبید اکبري، ګلبدین نائب، کریم جنت، عظمت الله عمرزه، محمد اساق، مجیب الرحمن، ننګیالی خروټ، نور احمد، فضل حق فاروقی، نوید الحق او فرید ملک شامل دي. دغه راس په ورځنۍ سیالیو کې بیا عظمت الله شهیدی لوبډل مشر دی. په لوبډله کې رحمان الله ګربز، صدیق الله اتل، رحمت شاه، محمد نبی، راشد خان، عبدالملک، درویش رسولي، اکرام علی خیل، ګلبدین نائب، عظمت الله عمرزه، مجیب الرحمن، ننګیالی خروټ، فضل حق فاروقی، علامه محمد غزنفر، نوید زدران، فرید ملک او بلال سمیع شامل شوي دي. کرکټ بورډ په خپل خبر پاڼه کې لیکلي دي چې د زیمبابوی پر وړاندې دوه ټیسټ سیالیو ته به لوبډلې وروسته اعلان کړي. دغه راز په خبر پاڼه کې د ابراهیم ځدران د نشتون په تړاو ویل شوي دي چې هغه لا هم بشپړ روغ نه دی او لوبو ته نه دی چمتو شوی. په اعلان شوي لوبډله کې په لومړي ځل زبید اکبری ته د شل اوریزو سیالیو په نوملړ کې ځای ورکړل شوی دی. نوموړي د آسیا ایمرجنګ جام په سیالیو کې د افغانستان په اتلولۍ کې مهمه ونډه ولوبوله. همدارنګه مجیب الرحمان چې له ډېره وخته د ګوتو د ټپونو له امله د ملي لوبډلې لرې و، یو وار بیا په شل اوریزو ورځنیو سیالیو کې اخیستل شوی دی. دا وری ده چې شل اوریزو سیالیو لوبلړۍ به د ډسمبر په 11مه، 13مه او 14مه نیټه وي. دغه راز د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ به د ډسمبر په 11مه، 19مه او 20مه نیټه ترسره شي. لومړی ټیسټ سیالي به د ډسمبر په 26مه نیټه پیل او تر 13مه نیټې به دوام وکړي، او وروستی ټیسټ لوبه به د نوي زیږدیز کال د جنوري په 2مه نیټه پیل او تر 6مه نیټې به دوام ولري.
خبرونو ور اخوا
په خوست کې پرون یک شنبه د دو لویو سړکونو او ویالو د پخولو او پر همدې سړکونو د لایټنګ د نصب دوه پروژې پیل شوې. دغه سړکونه به د دې ولایت اداري کمپلیکس او ولایتي روغتون خوست ښار سره نښلوي چې خلکو او موټرو ته به لار لنډ او په تګ راتګ کې به هم اسانۍ رامنځته کیږي. په خوا د خوست ولایتي روغتون او ډېرې حکومتي ادارې د ښار په یو بل ځای کې وچ شاوخوا یوه لسیزه وړاندې د خوست مرکز لویدیځ لوري ته ولېږدول شوی او هلته ورته لوی کمپلیکس جوړ شوی دی. نور حال د نجیب الله الخیل په رپورټ کې.
د دسمبر په اوله د خوست په مرکز کې دوه مهم سړکونه چې یو د پوهنتون د لارې په مسیر او بل هم د خوست کابل د عمومي سړک لارې ښار له اداري کمپلیکس او د خوست له ولایتي روغتون سره نښلوي، د ښاروالۍ لخواه د اساسي جوړولو کارونه پیل شول. د یادو سړکونو په خوا کې لختي هم په اساسي ډول جوړیږي او وروسته ورباندې د رڼایي او ښکلا لپاره د لایټنګ نصبول هم د همدې پروژې برخه دي. خوست ښاروال بسم الله بلال مشال روډیو ته وویل
چې موږ دوه پروژې افتتاح شولې چې یوه پروژه د بی پروژې په ساحه کې وه چې 650 متره سړک، 540 متره کنال، 450 متره لختی، او په څنګ کې لایټنګ پروژه هم لري. دوهمه پروژه د ولایت مقام مخته چې 2 متره سړک ده، لختی دی، ګلدان ده، چې د دوړه پروژو ټول قیمت تقریبا 3 ملیونه کېږي. سپیک مشي کې ان شاء الله ټول تکمیلېږي.
د پروژو د پلي کېدو کیفیت لمخ کې یو مهمه مسله ده. خو د ښاروالۍ مسلکي او فني کارکونکي وایي دوی به د دې پروژو له کیفیت او د پلي کېدو له ټولو پړاوونو منظم څار وکړي.
ابراهیم کلک د خوست ښاروالۍ انجینر، چې کومې پروژې تاسو عملاً ولیدې چې افتتاح شوې؟ دغه دوه پروژې چې دغه نظارت خپل د ښاروالۍ انجینرانو کوي، ان شاء الله په کامل منابو چې د په کیفیت کې او د دې په اساس کې موږ پر دقت کوو ان شاء الله. همدارنګه د شفت پنتون مخته د بی پروژې سره نوې پروژه چې کومه شروع، ان شاء الله هغه چاره به هم د نږدې نه موږ سره او د کیفیت په خاطر ډېر دقت کوو.
بیکاری په افغانستان کې له مهمو ستونزو ګڼل کیږي چې له کبله د ځوانانو یوه برخه لږ په قانوني او ډېر بیا په غیر قانوني او قاچاقي لارو د کار او مزدورۍ لپاره بهر ته ځي. د ښاروالۍ په دوو پروژو کې هغو کسانو ته چې د کار زمینه برابره شوې خوشحاله دي. اوایي له یوې خوا ورته بوختیا پیدا شوې او بل لوري ته یو څه پیسې ګټي چې د کورنۍ اړتیاوې به ورباندې څه ناڅه پوره کړي.
ما نوم عمر ده، زه ښاروالۍ په کار کې مصروفه یم. زه ډېر خوشحاله یم چې موږ ته کار زمینه برابره ده، موږ ځوان ښه سره روغ ده.
د خوست د ښاروالۍ مسؤلین وایي د سګل مریض کال لپاره د 390 میلیونه افغانۍ په لګښت ټولې 2 پروژې پلان کړې وي چې په شلو یې کار روان دی او پاتې په تدارکتي پړاو کې دي. د دوی په وینا په پام کې لري چې د کال تر پایه د خوست ښار دننه او اړوندو سیمو کې یادې ټولې 2 پروژې پلي کړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 اتسلور سوشل 22 یولس 42 201.
یو شمیر کپلورون کې وای د هوا په سړې دو سره کاروبار شوې ده، خو د انکبانو فارم لرونکو بیا لدې سره ټکوي چې لګاونډو هیوادونو څخه د ټیټ کیفیت لرونکو کبانو د واردېدو له امله د دوی په پلور کې انکم والی راغلی دی. نور حالی په دې رپورټ کې اورئ.
سنیل هاشمی چې په مزار شریف ښار کې د کبانو د پخولو رستورانت لري، د هوا په سړې دو سره د خپل کار ښه کېدو ته خوښ دی. هغه وایي چې خپلو مشتریانو ته د کبانو بیلابیل ډولونه پخوي. هغه ازادي راډیو ته د بیلابیلو کبانو د بیو په اړه وویل.
هر کدومش از قیمتای خود برخوردار می باشه.
دو قزل اله کب د یو کیلو بیا 200 افغانۍ ده. د لقه کب یو کیلو په 1000 افغانۍ پلورل کیږي. د زغاره کب یو کیلو په 400 افغانۍ پلورل کیږي. د شیر کب یو کیلو په 300 افغانۍ پلورل کیږي.
همشنن با قیمت 300 افغانۍ به فروش میرسه.
کته هم د ننګرهار مرکز جلال آباد کې هم د کبانو ګن شمیر رستورانتونه شته. خود دغه ولایت اوسیدونکو روح الله وایي چې هر کال د هوا په سړې دو سره لخپلې کورنۍ او دوستانو سره په چکر د کبانو خوړلو لپاره د کابل جلال آباد پر لوی لاره نغلو او سروبي ته ځي.
موږ په دغه جلال آباد کې اوسېږو او دغه جلال آباد په لاین کې نه ده، نغلو ډرونډه کې او سروبي کې ډېر ښایسته میان ورکوي او ډېر خوندور میان دي او ډېر په خوند برابر دي او ډېر ښایسته پخوي.
محمد صابر چې د تخار ولایت اوسیدونکو دی، ازادي راډیو ته وایي چې د کبانو غوښه د هغه د خوښې خواړه دي او د ډیرو ګټو لامل یې په سوړ موسم کې ډیر خوري.
د هوا په سړېدو سره د کبانو غوښه ډیره ښه ده. کب ډیر ګرم او قوي دی او د یخنۍ لپاره ډیر ګټور دی. زما د کبانو خوراک ډیر خوښیږي.
کندهار، هلمند، اروزګان، ننګرهار، لغمان، بلخ او نیمروز هغه ولایتونه دي چې د کبانو د غوښې د تولید اصلي مرکزونه ګڼل کیږي چې ډیری کبان یې له کورنیو فارمونو دي. خو معصوم احمدی چې د هرات په اوبی ولسوالۍ کې د کبانو فارم لري، ادعا کوي چې له ګاونډیو هیوادونو څخه د ټیټ کیفیت کبانو واردولو د دوی پر پلور اغیز کړی دی. هغه وویل
نظر به تقاضا بازار خوبی داره.
بازار د غوښتنې پر بنسټ ښه خرڅیږي. خو له بده مرغه بهرني بازارونو زموږ د فارمرونکو کاروبار له ماتې سره مخ کړی. په ځانګړي ډول ټیټ کیفیت کبان په بازارونو کې خرڅیږي او ګاونډي هیوادونو بازار خرابه کړی، ځکه دا ټیټ کیفیت کبان دوی بازار ته واردوي.
کیفیت او کم کیفیت وارد بازار میکنن.
و موږ غوښتل چې د کبانو غوښې ته د خلکو د کلنۍ اړتیا د ارقامو په اړه د طالبانو حکومت د کرنې وزارت څخه وپوښتو، خو د دې وزارت ویاند مصباح الدین مستعین زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د دې وزارت چارواکو مخکې اعلان کړی و چې د داخلي تولیداتو د لږوالي له امله سوداګر په ژمي کې هر ورځ شاوخوا 140 متریک ټنه کبان له ګاونډیو هیوادونو واردوي. د طالبانو حکومت د کرنې وزارت ویلي چې هڅه کوي د کبانو د پالنې سکتور پیاوړی او تولید یې زیات کړي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا خبر می کوله د ازادی رادیو ته چې د ازمر د هلمند ولایت کې چې کې پولیس والی کې دا وبه ډیر ورځ په ورځ کښته رواني د خلکو چاره به را خرڅه وبه ولاړې 200 متره سمسی ولان ورچولي. دا باره پیپ پیتاب لري، کیلن لري، کې سمسی ول لري. نو مخلوق په دغه سزا بخته دی ورور که زما غږ تر د مشرانو پورې ورسوي چې یا دغه مندوان ورته چکوندونه ورته جوړ کړي، یا دا ډمه څه د کچکي د ډمه څه واله ورته راکش کړي. وروره د مخلوق ډېر په عذاب دی.
سلامونه او نیکې هیلې د ازادۍ راډیو ته او ټولو محترمو اورېدونکو ته پس د سلامه. البته لکه څرنګه چې د تعلیم او زده کړه د یو انسان لپاره رڼا او ښایست دی، هغه زنانه وي که مردانه. مثال منګه یو زنانه مریضه د تداوی لپاره همسایه ملکو ته وړو، څومره تکلیف سره مخامخ کیږي. د ویزو او د پاسپورت د چنده خرچه کچیرې زمنګ په خپل ملک کې زنانه وشار متخصص وي، د کور دننه علاج هم ارزانه تمامیږي او هم تکلیفونه نه لري، ځکه د تعلیم نشتون د ملک ټول اقتصادي دزګه ورانوي. نو تعلیم ډیر مهم دی د هر ملک لپاره. وسلام طارق ته کاپیسا ولایت نه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ازادي راډیو او د کارکونکو ته سلامونه وایم. ما د سلام عرض می دای دا ډیر مشکلات جوړ کی دا تلویزیون نشرات باندې ویډیو باندې دا په تمام نړۍ کې نسته. تمام نړۍ کې دا چې قانون او دا حکومت وو نه دی لري. الله دې خپل خیر کې موږ ډیر په دې باندې خوښ یو. باید رسنۍ ازادي رسنۍ او خبرونه ورته یو مسلمان ورسي. دا طالبان یو شکار چې دا ویډیو باندې تصویر باندې دا هم نه کې امکان نه لري.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.